مانا عبد القادر حبيب زردي لك سنك يدو خبري بين قدك ولي.
خب خیر باشه، مرور به مطبوعات داشتیم، البته به طور مفصل‌تر در ساعت بعد خدمت شما در تقدیم خواهد کرد.
بخیر سمد محترم و اوریدونکو، ساعت به قبل کې د سحر اته بجې سوې ده. د ساعت پښتو خبرونه مو تر نو بجوده پدې خبرونه کې د افغانستان نه بیلابیل ولایتونو تاسو ته رپورټونه لرو. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
پرون په افغانستان کې د شلو تنو وژل شویو کسانو په منځ کې درې بهرني سرتیری شامل دي. ولسمشر حامد کرزی له قانون سره سم خپل کار ته دوام ورکوي. د خبرو د ښاغلي کرزی یو بیان وکړه. په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې اداره وایي د دې لپاره چې د مخدر موادو تولید او قاچاق کنټرول شي باید د دغو موادو بیې راټیټې شي. د پاکستان حکومت د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز په مشر نواز شریف باندې هغه باندې چې دولتي چوکیو ته د هغه د کاندیدای مخنیوي کول لري کړ او شمالي کوریا بل ازموینه کړې ده. د خبرونو تفصیل. پرون په افغانستان کې د شلو تنو وژل شویو کسانو په منځ کې درې بهرني سرتیری شامل دي چې بګرام ته نږدې د کاپیسا ولایت په سیاد سیمه کې په یوې بمې حملې کې ووژل شول. له دغو درو امریکایي پوځیانو سره درې افغان ملکیان هم ووژل شول. له بلې خوا افغان مقامات وایي چې د سه شنبې په ورځ د یو عسکر په شمول دیارلس وسلوال سخت دریځې هم وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ نړیوال امنیت ساتونکی ځواک وایي چې د سیاد په سیمه کې د دوی د درو سرتیرو د وژل کېدو په څنګ کې یو بل ټپي شوی. طالبانو او حزب اسلامي دواړو جلا جلا ویلي چې دا حمله دوی کړې ده. له بلې خوا د امریکا پوز په یو اعلامیه کې وایي چې په لوګر ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې دوی وروسته له دې بمباری وکړه چې افغان کمانډو ځواکونو او ائتلافي قواوو یو شمېر وسلوال سخت دریځې ولیدل چې د دوی لوري ته ور روان دي. د ائتلافي ځواکونو په وینا په دې پیښه کې افغان یا نړیوال ځواکونو ته هیڅ راز مرګ ژوبله نه ده اغوښتي. ولسمشر کرزی له قانون سره سم خپل کار ته دوام ورکوي. دا خبره د ښاغلي کرزی ویان پرون په داسې حال کې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي اعتراض کوي چې د جوزا له لومړۍ د ښاغلي کرزی د حکومت دوره پای ته رسېدلې ده. د سترې محکمې د حکم پر اساس ولسمشر حامد کرزی د نوي ولسمشر تر انتخابېدو پورې کار ته دوام ورکولی شي. د دې ترڅنګ د حکومت ویان پرون وویل چې د افغانستان د ولسي جرګې 150 غړو مشرانو جرګې او نړیوالې ټولنې د ولسمشر حامد کرزی د کار د دوام ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې اداره وایي د دې لپاره چې د مخدر موادو تولید او قاچاق کنټرول شي باید په نړیوالو مارکیټونو کې د مخدر موادو قیمت راټیټ شي. له نشه موادو سره د مبارزې وزیر جنرال خدایداد ازادي رادیو ته په مرکه کې په هغو ستراتیژیو خبري وکړي چې شای پر اساس د تریاکو نرخ ټیټ شي او په دې توګه د کوکنارو لکټ سره دلچسپي کم شي. د پاکستان حکومت د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز په مشر نواز شریف باندې هغه باندې چې دولتي چوکیو ته د هغه د کاندیدای مخنیوي کول لري کړ. له دې سره نواز شریف کولای شي چې په 2014 کال کې د پاکستان په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په ولس کې له ډیرو منل شویو سیاسي څیرو څخه دی. د فبروري په 15مه د پاکستان سترې محکمې په نواز شریف او د هغه په ورور شهباز شریف په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو او یا په کوم دولتي مقام کې د کار کولو بندیز ولګاو او د سترې محکمې دا اقدام په پراخه پیمانه له ولسي مخالفت سره مخامخ شو. شمالي کوریا بل آزموینه ترسره کړه. دا په تیرو دوو ورځو کې په بخشي دا په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا درېیم آزموینه ده چې په نړیواله سطحه له سختو عکس العملونو سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا له لومړی اتمي ازموینې څخه وروسته د شمالي کوریا په ضد په راتلونکو ممکنو اقداماتو د بحث لپاره عاجله غونډه وکړه. ډیپلوماټان وایي ښکاره ده چې چین به په امنیت شورا کې د ویټو د حق لرونکو غړي په توګه پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو له لګولو سره مخالفت وکړي، خو شایي پر دې هیواد د موجودو بندیزونو د مودې پر تمدید او لا جدي کېدو اعتراض ونه کړي. په امنیت شورا کې تر اوسه پورې یوازې فرانسې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو د وضع کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د میانمار له حکومت غوښتنه کړې چې د مخالف لوري مشره اونګ سان سوچی فوراً او بې قید و شرط خوشی کړي. درشپېته کلنی سان سوچی چې د سولې لپاره د هلو ځلو په خاطرې د نوبل د سولې جایزه ګټلې له تیرو شپږو کلونو په خپل کور کې نظر بنده ده. سان سوچی وروسته له دې محاکمې ته درول شوې چې یو امریکایي خپل کور ته ورپریشی و، پر دې په خپل سر د نظر بندۍ د ماتولو تور دی. دا مسئله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ډلو غندلې ده. په ګرجستان کې د خپلواکۍ کالیزه د سیاسي اختلافاتو په اوج کې ولمنځل شوه. د مخالف ګوند زرګونه پلویان د مارش لپاره په پایتخت تبلیسی کې د فوټبال په ستر لوبغالي کې سره رایوځای شوي ول او د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د استعفا غوښتنه کوله. ګرجستان په 1991 میسوي کال د می په شپږویشتمه له پخواني شوروي څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د راپورونو له مخې د تبلیسی د فوټبال سټیډیوم چې د لږ تر لږه 8000 کسانو لپاره ځای لري په مخالفانو ډک و. چارواکو د اعتراض کوونکو او پوځیانو ترمنځ د ممکنو نښتو د مخنیوي لپاره د خپلواکۍ د جشن په مناسبت پوځي پریډ لغوه کړ. په تبلیسی کې تقریبا په تیره یو میاشت کې د مخالف ګوند پلویان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د استعفا د غوښتلو لپاره اعتراضي مظاهره کوي. مخالفان په ولسمشر ساکاشویلی تور لګوي چې تر ډیره حده یې دیکتاتورۍ ته مخه کړې او تیر کال یې له روسیې سره په جګړه کې سم اقدام نه دی کړی. او په ازبکستان کې چارواکي وایي چې یو انتحاري پرون په اندیجان کې ځان والوزاوه او د پولیسو یو افسر یې وواژه. د دې هیواد د دولتي خبري آژانس اوزا په حواله د ازبکستان له لوی څارنوالۍ خبره شوې اعلامیه وایي چې په حمله کې زیات شمېر خلک ټپیان شوي هم دي. په دې اړه نور معلومات تر اوسه نه دي خبره شوي. اندیجان د ازبکستان هغه ښار دی چې په 2015 کال کې په مظاهره کوونکو باندې د حکومتي امنیتي قواوو په ډزو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. په اندیجان کې دا خونړۍ پېښه د غربي دولتونو له لوري په کلکه غندل شوې ده. دا ول د دې سات خبرونه.
سات د سهارو بجې او ته د کېدی د ازادي رادیو د تاسیس کول سي چې لدی ورسته د ازادي رادیو ټول تازه خبرونه رپورټونه او ټول سبت سوي خبرونه د ازادي رادیو پر نوې ویب سټ باندې وګورئ. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.org. په دې خبرونه کې پر دوه مطالبه رپورټونه لرو. د ناتو د پارلمان سرلنې غونډه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر دوام د بیا رغونې د چارو پر پیاوړتیا او په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو بحث شوې ده. په دې اړه به په یو رپورت کې تفصیلي معلومات واورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اردو د منصبینو قانون تصویب کړ. د ننګرهار او نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې د 1400 امنیه قومندانو یو ودانۍ په نوي او عصري ډول جوړیږي. له نورستانه به د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قومندان د وژل کېدو په اړه معلومات وړاندې سي. د پاکستان له جنگ ځپلو سیمو به واوري چې د ملګرو ملتونو سازمان او د بشر د حقوقو د څارنې ادارې وایي ګڼ شمېر خلک له سختو بشري ستونزو سره مخامخ دي. د چاک پاکي وبنسته او ډیرو ته خوراکي مواد نه رسیږي. په ګرجستان کې د خپلواکۍ کلیزه د سیاسي اختلافاتو په اوج کې ولمنځل سوه. د دغه هیواد سیاسي وضعیت ته له نږدې کتنه لرو. د دې خبرونه په ورستیو 15 دقیقو کې به د ازادي او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې شي. د ناتو د پارلمان په پسرلنې غونډه کې چې د ناروی په پایتخت اوسلو کې جوړ شوی او په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو له تروریزم سره د مبارزې پر توان د بیا رغونې د چارو پر لا پیاوړتیا او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په تجهیزولو موافقه وسوه. په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ پیل سوې وه او د سه شنبې تر ماپښینه پورې دوام وکړ، د ناټو تړون د 28 غړو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان او پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر اوسنیو هلو ځلو هم بحث وکړ. د دغې غونډې څخه د ازادي راډیو د خبریال رالېږلی رپورټ عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي کای اډي د ناټو غونډې ته وویل چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دي او افغانستان د جګړمارو پر ځای شو سیاستوالو ته اړتیا لري. د پراتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي له لوري د مرستیال په توګه د مارشال فهیم نومونې ته په اشاره وویل چې خلک د دې اقدام په باب ډېرې پوښتنې لري. د ناټو تړون په دې غونډه کې د امنیتي او سیاسي کمیټو اساسي بحثونه او د غراز ډلې زی خبري د افغانستان پر مسلې را سرخېدي او د افغانستان د بیا رغونې او په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د سرچینو د موندلو په اړه راز راز نظرونه وړاندې شول. غونډې ته د ناټو عمومي منشي یبدی هوب شفر په افغانستان کې زیاتو ستونزو او لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او ویل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مبارزې دوام د ټولو له ګډو هلو ځلو سره تړلی دی. هغه وویل لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې نړیوال ځواکونه په شو وسایلو مجهز نه دي او پکار ده چې په شو وسلو سنبال شي. شفر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې یادونه وکړه او ویل باید دې برخې ته پام زیات شي چې افغانان په خپله د خپل هیواد د ساتنې جوګه شي او د پوځي عملیاتو مشي په خپله واخلي. د ناټو په دې پسرلنې غونډه کې د ناټو د غړي هیوادونو پر استازو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو مقامات او د افغانستان د ملي شورا درو غړي هم د څارونکو په توګه برخه لرله. د ولسی جرګې یو غړي خالد پښتون وویل دوی د تروریزم د اصلي ځالو د افغانستان د اساسي اړتیاو او د ملکی تلفاتو په اړه خپل نظرونه غونډې ته څرګند کړل.
د ناروی څخه مو په رپورت کې واورېدل چې د ناټو د پارلمان په پسرلنۍ غونډه کې چې د اوسلو په ښار کې جوړه سوې وه په افغانستان کې پر انتخاباتو بحث وسو. په همدې حال کې د ناروی د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو پروګرام نه لري، خو د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د ځواکونو د روزنې او په وسلو سنبالولو په شمول په مختلفو برخو کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. د ناروی د دفاع وزیر میرمن ان ګریټ اریچسن په اوسلو کې له یو شمېر افغان ژورنالیستانو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی د فعالیتونو تمرکز په خاص ډول په فاریاب کې د امنیت پر ټینګښت او د بیا رغونې په پروګرامونو دی چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې دوی یو شمېر د بیا رغونې پروژې پر مخ بیايي. www.azadiradio.com د افغانستان د مشرانو جرګې د سیشن به پروس په خپل عمومي غونډه کې د ملي وردو د منصوبینو قانون تصویب کړ. غونډې ته د دفاع د وزارت څو تنه مسؤلین هم وربلل سیو. دوی ویل د افغانستان ملي وردو اوس مهال د پراخېدو او لا تجهیزېدو په حال کې دی او ضروری ده چې قانوني تصویب شي. د قانون په یوه ماده کې راغلي چې د ملي وردو منصوبین نشي کولای چې د کوم سیاسي ګوند غړي ووسی او یا د مظاهرو او اعتصابونو کې برخه واخلي. دا چې په دغه قانون کې نور کوم مهم ټکي اڅوي دي دا بل کابل په رپورت کې وره.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دولت د قوانینو د تصویبولو په لړ کې د سه شنبه په ورځ د ملي اردو د افسرانو او بریدملانو ذاتیه قانون د یو لړ بدلونونو د راوستلو وروسته تصویب کړ. د ملي اردو د افسرانو او بریدملانو د ذاتیه قانون په یوې ماده کې راغلي دي چې د اردو یو غړی هم د حق نه لري چې سیاسي فعالیت وکړي او یاد په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه واخلي. مشرانو جرګې ته د دې قانون د تشریح کولو پر مهال د دفاع د وزارت وایاند جنرال ظاهر عظیمی وویل
اینا یک ارگان کاملا غیر سیاسی هستند، به هیچ مسائل سیاسی و اینا نباید مداخله کنند.
دا په بشپړه توګه یو داسې ارګان دی چې په سیاسي موضوعګانو کې باید مداخله ونه کړي. د مظاهره او اعتصاب حق هم نه دی ورکړ شوی. د دې ارګان ټوله پاملرنه باید له خلکو او هیواد څخه دفاع وي.
د افغانستان د ملي اردو د افسرانو او بریدملانو ذاتیه قانون څو ورځې مخکې په وو فصلونو او اویا مادو کې ولسی جرګې تصویب کړی وو، خو د مشرانو جرګې د یو لړ بحثونو وروسته په وو فصلونو او نه شپېته مادو کې تصویب کړ. د دفاع د وزارت مسؤلینو وویل د افغانستان ملي اردو اوس مهال په چټکۍ سره د پراخېدو او سنبالېدو په حال کې دی او له بلې خوا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم لږه موده پاتې ده. د همدې له امله ضروري وګڼل شو چې دا قانون په خپل وخت تصویب او د جمهور رئیس توشې ته وړاندې شي. د جرګې ځینو غړو وویل د اردو افسرانو او بریدملانو ته باید دا حق ورکړل شي چې د حق د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړي. په دې هکله د جرګې غړي مېرمن مصطفوي وویل وای لیدل کېږي دوی ځینې ستونزې لري او کله چې دوی ستونزې هوارې نسي که اعتراض ونه کړي نو څه وکړي؟ باید دا اسانتیاوې ورته برابرې سي. په دې هکله بیا د دفاع د وزارت مسؤلین وایي چې د اردو د هر غړي هر ډول اعتراض د قانون سره سم په انفرادي توګه ځوابیږي نه په ډله ییزه توګه. سره له دې چې د ملي اردو مسؤلین د اردو د لیکو د پراختیا او تجهیزېدو خبرې کوي خو خلک وایي چې د ملي اردو ځواکونه اوس هم په دې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د هیواد امنیت وساتي. دوی زیاتوي که د اردو او نورو امنیتي ځواکونو لیکې په بیړه سره پراخې او مجهزې نشي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان په جنوب غرب زون کې د هلمند امنیتي ځواکونه وایي چې د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې د ایران سخت وسلې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال به له سیمې په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
په کندهار کې د 215 متل خو د اردو قمندان برید جنرال شیر محمد زازی او د هلمند والی په دې ګډه خبري غونډه کې چې د 215 متل خو د اردو په قمندانۍ کې جوړه شوې وه په تیره اونۍ کې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې عملیات بریالي وبلل. برید جنرال شیر محمد زازی وویل چې دا عملیات د 215 متل خو د اردو کمانډوي کنډک د ائتلاف د ځواکونو سره په ګډه ترسره کړل چې د ده په وینا یوه زیاته اندازه نشهیي توکي او ایراني وسلې ترلاسه کړي دي.
په دې عملیاتو کې د دښمن پټن ځایونه د سوق او اداري مرکزونه له منځه تللي او زیات شمېر خریدې زموږ امنیتي ځواکونو لاس راغلي. څلور شپېته د دښمن جنګیالي وژل شوي، یو میل زیګویک، یو توپ، دوه میله هاوانه له منځه تللي، د دو اتیا میلیمتري هاوان شپږ مینونه، د یو اتیا میلیمتري هاوان یو څلوېښت مینونه چې په ایران کې جوړ شوي وو هم لاسته راغلي، اووه ویشت زره کیلوګرامه المونیم نایټریټ، څلور څلوېښت دانې د چاودېدونکو موادو پلاستیکي خښتې چې په ایران کې جوړې شوي دي.
د هلمند والی ګلاب منګل وویل چې د دوی هدف له دې عملیاتو څخه دا و تر څو ثابته کړي چې تروریزم له نشه یي موادو سره نیغ په نیغه اړیکه لري.
د مرجع عملیات د تروریزم رابطه له مخدره موادو سره په ډېر ښه شکل سره ثابتوي.
که څه هم دولتي چارواکي د مرجع عملیات تر ټولو بریالي عملیات بولي خو د مخالفو وسلوالو ویان کار یوسف احمدي بیا وایي چې د دوی د سخت مقاومت په نتیجه کې افغان او نړیوال ځواکونه سیمې پرېښودلو ته اړ سول او درنه مرګ ژوبله ور واغوښته. دولتي چارواکي وایي چې داسې عملیاتو ته به تر هغو پورې دوام ورکړي تر څو یې په سیمه کې د مخالفو وسلوالو پټنځایونه او زیرمې نه وي ختمې کړې.
د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې مو د عملیاتو خبر واورید. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان وژلی دی. له سیمې په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو یوې ډلې غوښتل چې د کامدیش ولسوالۍ په ګوردیش سیمه کې د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو پیاده ګزمې ته کمین ونیسي، خو د کمین نیولو څخه وړاندې د دولت د طرفدار ځواکونو لخوا ولیدل شول او برید پرې وکړ. خاغلی بدر وای مولوی عبدالدیان له تیرو څلورو کالو څخه د کامدیش په ولسوالۍ کې د طالب جنګیالیو ځواکمن قومندان وو او کله ناکله به یې د خپلو ملګرو په ملتیا پر ایتلافي او افغان ځواکونو بریدونه کول او همداراز یې د برګیمټال او کامدیش ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د ترافیکو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان دولت لخوا د شوي دعوې په باب خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې وسلوالو سلفي طالبانو دعوه کړې چې تېره ورځې د مانوګي ولسوالۍ په اشنغر سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د موټرو پر ګزمه برید کړی چې په ترڅ کې یو موټر او پکې ناست سرتېري له منځه وړي دي. په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مسؤلین پر ګسمه د شوي برید خبره مني، خو وایي چې د طالب جنګیالیو په حمله کې چا ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
په نورستان کې مو د عملیاتو رپورټ واورید. ورځو د ختیځ بل ولایت ننګرهار ته. په دغه ولایت کې د یو شمېر ولسوالیو د امنیه قومندانو ودانۍ په نوي او عصري ډول جوړیږي. دا ودانۍ د امریکا د پوځ د میلیونونو ډالرو په مرسته جوړیږي او پیسې د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ لخوا ورکول کیږي. له جلال آباد په دې اړه رپورټ لرو.
د ختیځ ولایتونو لپاره د زرمت کنسټراکشن کمپنۍ مشر انجینر محمد سالم ذاکر چې دا پروژه تطبیقوي د سیشن به پورز ازادي رادیو ته ویل،
د نورستان خو دوه ولسوالۍ دي چې یوه د وایګل پونوم ده او یوه د واما پونوم، بل یې په غربي نورستان کې ده چې د دوابي او د نورګرام پونوم باندې ده. په ننګرهار کې دولس ولسوالۍ دي چې هغې جملې نه د لالپوري، دور بابا، نازیان، ممندره، شنواری، کوټ، دیبالا، خیوا، درینور، چپریا، راګام او اسارک. دا پروژه موږ په درې کټګوریو کې تقسیمولی سو چې یوه کټګوري د پنځه یا پیصدونه تر اتیا پیصده پورې کار تکمیل سوی و. دا اوله کټګوري به د نوي نه تر پنځه نوي پورې سوی او درېمه کټګوري دیرسو نه تر څلوېښت پیصده پورې. نو هغه دا په مجموع کې د ټولې پروژې په اوسط ډول کوم نو د پنځه او نه تر پنځه اتیا فیصده پورې د کار تکمیل سوی ده، او یو تعداد سایټونه به داسې هم وي، یو تعداد ولسوالۍ چې هغه به په دغه میاشتې په آخر کې مونږ تسلیمي ته آماده کړو او هغه به د امنیتي پولیسو په اختیار کې ورکړو.
انجینر سالم وویل د ولسوالیو د امنیت قوماندانیو لپاره یې د اړتیا وړ ټولې دفتري اسانتیاوې په پام کې نیولي. د وړاندې وویل
ټیپیک ساختمانونه دي د هرې ولسوالۍ دپاره، په اصطلاح یو شان دي د ټولو، چې په هغه کې یو اداري تعمیر ده چې په هغه اداري تعمیر کې د پولیسو د اوسېدو خونې به مې او اداري اتاقونه به یې پکې، یو دوه به پکې نظارت خانې، توقیف خانه ورته ووایه، او مجهز تشنابونه لري. قومندان دپاره به جدا اتاق وي، یو پکې حال ده، اشپزخانه پکې ده، څلور پیرهداري برجونه لري.
د ننګرهار ولایت د دوه ویشتو ولسوالیو د تعمیرونو ودانۍ تیر کال د کورنیو چارو وزارت د ثبات د ټینګښت د دفتر لخوا جوړې شوې چې اوس یې د امنیت قومندانیو لپاره د جوړېدو کارونه روان دي. ننګرهار چارواکي وایي که د اداري دفترونو ودانۍ جوړې شي، د جرمونو په کمولو او کنټرولولو کې به یې نقش مهم وي او د عمومي امنیت په ټینګښت کې به ډېر اغېز ولري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت لخوا په ګوانتانامو کې د یو بندي افغان مدافع وکیل پرون د افغانستان د قضایه قوې څخه غوښتنه کړې و چې د دغه هلک د خلاصولو لپاره هلې ځلې وکړي. دغه هلک محمد جواد نومیږي. محمد جواد اوس په ګوانتانامو کې زندانی دی. محمد جواد شپږ نیم کاله مخکې په یو بمي حمله کې د لاس لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول سو. وروسته امریکایي پوځیانو ته وسپارل سو چې له هغه راهیسې په ګوانتانامو کې د بند شپې سبا کوي. د محمد جواد چې کورنۍ څو کاله له هغه څخه خبره نه وه، اوس په کابل کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون سره د کورنۍ تماس نیولې چې په مرسته یې د خپل زوی د راخوشي کولو لاره چاره پیدا کړي. د محمد جواد پر قضیه یو امریکایي پوځي مدافع وکیل کار کوي چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي کمیسیون لخوا معذف سوی دی. د پرون د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د افغانستان ستري محکمې ته یو اعتراضیه سپارښتنه کړې وه چې د افغان ولسمشر په منځګړیتوب محمد جواد له بنده خوشې کړي. البته د محمد جواد د عمر په اړه هم زده نقیص څرګندونه کیږي. ویل کیږي چې محمد جواد د نیول کېدو په وخت ولس یا شپاړس کلن و او د کورنۍ ادعا کوي چې د نیول کېدو په وخت یې حتی عمر تر دې هم کم و. دا چې تر اوسه د ده خوشې کېدو لپاره هلې ځلې تر کومه ځایه رسېدلې دي، په دې اړه به له کابل رپورټ واورو.
د محمد جواد قضیه شاو خوش پجنیم کله ورسره سپرل کیږي او کورنۍ هم د هغه خوشی کې دوته خوشاله ده. د افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسون وایند نادر نادری وویل د امریکایي مدافع وکیل په مرسته د افغانستان ستر محکمې ته یو اعتراض سپارلې چې محمد جواد د نیول کېدو په وخت کې لا ماشوم تر اوسه د ګوانتانامو په زندان کې ساتل کیږي. نه د مدافع وکیل او نه د محکمې اسانتیا ورته برابره شوی وه. د دغه کمیسیون وایند نادر نادری زیاته کړه په دې اعتراضیه کې له سترې محکمې څخه هیله سوې چې د حکومت په منځګړیتوب دي محمد جواد له بنده خوشي او افغانستان ته راولي. نادری زیاته کړه د جواد په مورد کې له قوانینو او نړیوالو پرنسپونو سرغړونه سوې.
اعتراضیه چې سوې ده د افغانستان ستره محکمې په حضور یو دا چې د افغانستان حکومت څخه په عاجله توګه د ولسمشر څخه په عاجله توګه وغواړي چې هغه غیر قانوني کار چې په 2002 کال کې سوې ده هغه اوس اصلاح کړي او د امریکا د حکومت څخه دغه هلک بهتر راتګ زمينه برابر کړي وغواړي. دویم خبره چې ډیر مشته ده یو بشری حقوقو نهاد په توګه مهمه ده دا چې د قانون حاکمیت هغه وخت هم نقص شوی ده او بیا په دا شپږ کالو کې د افغانستان حکومت د خپل هغه اصلي مسؤلیت چې د دغه هلک په حق لا د یو افغان وګړي په حق لا یې درلوده هغه یې نقص کړی ده. موږ د سترې محکمې څخه غواړو چې تحقیقات باید وسی دا چې ولې شکنجه شوی وو او ولې دا قانون نقص شوی ده.
د محمد جواد کورنۍ وای نه موړې د نیول کېدو په وخت کې 12 کلن وو. هغه خپل ټاټوبې پکتیا ولایت څخه د کاروبار لپاره کابل ته راغلی وو او په 2002 میلادي کال کې د کابل د دویمې حوزې د پولیسو لخوا هغه وخت ونیول شو چې سیمې ته نږدې د امریکایي ځواکونو پر کتار د لاسي بم حمله شوې وه او په دې حمله کې دوه امریکایي سرتیري او یو ترجمان ټپي شوي ول. پولیسو محمد جواد په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور ونیوي چې ورسته د وخت د کورنۍ چارو وزیر ته وسپارل سو. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي نه ساته ورسته امریکایي پوځیان دغه وزارت ته ورغلل چې د وخت د کورنۍ چارو وزیر محمد جواد لاس په لاس ور تسلیم کړ. د کمیسیون وایند وایي پرته له دې چې د جواد جرم ثابت شوی وي یا په دې برخه کې اسناد موجود وي تر ننه د ګوانتانامو په بند کې ساتل کیږي. د محمد جواد مدافع وکیل اریک مونټال وا چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي کمیټې له خوا د دې قضیه تیرنه ته موظف شوی وایي د تیر میلادي کال د مې له میاشتې راهیسې دغه څیړنه پیل کړې. اریک وویل په دې قضیه کې افغان او امریکایي حکومتونو له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده.
We also desired to speak with your president, His Excellency.
موږ غواړو له افغان ولسمشر سره هم وګورو په دې اړه خبرې ورسره وکړو چې جواد ژر تر ژره خپل هیواد ته راوستل سي. زه د خپلې ډلې په استازیتوب دا وایم جواد چې هر ورځ په زندان کې تیروي لکه موږ چې شپږ کاله په آزاده فضا کې ژوند کوو. نړیوال قوانین پر جواد نه تطبیقیږي ځکه هغه لا ماشوم دی. نه افغان حکومت او نه د امریکا حکومت د نړیوالو قوانینو درناوی کړی دی. د جواد مدافع وکیل اریک مونټال وضاحت کړه تیر دوشنبه د دې قضیه جزئیات او یو اعتراضیه په کابل کې د افغانستان سترې محکمې ته وسپارل نه موړی وای. قاضي القضات ژمنه ورسره وکړه چې د ولسمشر په منځګړی توبه د امریکا له چارواکو سره خبري وکړي چې محمد جواد را خوشی سي. اریک وویل افغان چارواکو د تحقیقاتو د ادامې ژمنه کړې. د محمد جواد کورنۍ درې غړي هم په دې غونډه کې حاضر ول چې ویلې د خپلې کورنۍ د دې ماشوم غړي چیرې سترګو ته کیږي. د دې کورنۍ یو مشر شیرخان وویل چې جواد پلار نه لري. هغه داسې څوک نه و چې جرم وکړي او په نه ګناه نیول شوی شکنجه شوی او بهرنیانو ته سپارل شوی دی.
خو هغه قاتل نه و هغه یو ماشوم و. دوی سخت د شکنجه سخت کی وای سخت ظلمونه یې ورسره کړی دي. دومره ظلمونه یې کړی چې زه خپل خپل نسم ویلای. بیا دوی خارجیانو ته بلاس کې ورکړه امریکایانو ته لاس کې ورکړه. نو تقریبا شپږ تر شپږ نیم کاله پورې دی هغه ته دا ګوانتانامو کې نه محمد جواد مخکې موږ جرم کړی دی او نه به پاتې دی جرم وکړي. محمد جواد یو عاجز وړکی دی. الله پاک دې خپل وطن ته خیر باندې راوړي.
د افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون او د محمد جواد مدافع وکیل افغان پولیس او د وخت د کورنۍ چارو وزارت چارواکي هم ملامت کړل چې د افغانستان نافذه او نړیوال قوانین نه دي مراعات کړي. یو ماشوم یې له جرم اسناد او شواهدو پرته نیولې زورولې او بیا بهرنیانو ته سپارلې چې کلونه کلونه یې د بهرنیانو په بند کې تیر کړي دي. د بشر حقوق خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د بګران او ګوانتانامو زندانونو ته د ورتګ اجازه نه لري او نسی کولای د زندانیانو او تورونو کسانو حالت ځان ته معلوم کړي. خو دغه کمیسیون هیله وشو چې د اوباما اداره به دوی ته دا زمينه برابر کړي چې وکړای سي په دغو زندانونو کې د ساتل سویو افغان بندیانو او تورونو کسانو سره وګوري او د دوی له حالت څخه ځانونه خبر کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو تاسو کولای شئ چې له دې وروسته ټولې خبرونه د دې ساعت د هر ساعت مهم خبرونه او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه رپورټونه تازه معلومات د ازادي رادیو پر نوې ویب سټ باندې چې تازه آنلاین سوي دی وګورئ. د ویب سټ آدرس دی ازادي رادیو www.azadiradio.com. د ازادي رادیو پر دغه ویب سټ باندې تاسو کولای شئ چې مشته ایمیلونه هم راولېږي. د دې ساعت خبرونه مو تر لسو بجو ده، معذرت غواړم تر نو بجو ده. اوس په کابل کې ساعت د سهار اته نیمې بجې کېدونکې دي. عصمت سالان به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونه وایي چې په لوګر ولایت کې د بمباری پترس کې 14 وسلوال طالبان وژلي دي. په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې وزیر وایي د دې لپاره چې د مخدر موادو تولید او قاچاق کنټرول شي باید په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو قیمت راټیټ شي. د پاکستان حکومت د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز په مشر نواز شریف باندې هغه باندې چې دولتي چوکیو ته د هغه د کاندیدو مخنیوي کول لري کړ. شمالي کوریا بل ازموینه تر سره کړه. دا په تیرو دوه ورځو کې د شمالي کوریا درې ازموینه د چپنړۍ والا ساته لسختو عکس العملونو سره مخامخ کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د میانمار له حکومت ته غوښتنه کړې چې د مخالف لوري مشره اونګ سان سو چی فوراً او بې قید و شرطه خوشی کړي. په ګرجستان کې د خپلواکۍ کالیزه د سیاسي اختلافاتو په اوج کې ولمنځل شوه. او په ازبکستان کې چارواکي وایي چې یو انتحاري پرون په اندیجان کې ځان ولواځو او د پولیسو یو افسر ووژل.
د دې ساعت د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې به تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې سی. خو تر هغه مخکې څو رپورټونه لرم. اول ورځو د پاکستان حالاتو ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان د خپلو تحقیقاتو لمخې ویلي دي چې د دغه هیواد د ګلجبه، الګرام او د سوات شاوخوا ته د نورو کلیو خلک چې د پاکستان د حکومت د امر پر اساس خپل کورونه پرېښدي اوس د چکردرې په ښار کې بند پاتې شوي دي. د بشر د حقوقو د څارنې سازمان وایي دغه ټول هغه کسان دي چې د جګړو له امله بې ځای شوي دي. هغه کسان چې په سوات کې د وروستیو جګړو په خاطر له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، د چاک، د پاکو اوبو له کموالي، د خوراکي موادو له کموالي او د روغتیايي اسانتیاو د نشټوالي له خاطره له سختو ستونزو سره مخامخ دي. فرح هیواد به په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د سواد په درې کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د ادامې خبر ورکوي، د بشر د حقوقو د څارنې سازمان د سې شنبې په ورځ له حکومتي مقاماتو غوښتنه وکړه چې د سواد په دره او ګاونډیو سیمو کې لکه مالاکند او نورو ولسوالیو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لرې کړي. دغه سازمان وایي د خوراکي موادو، د څښاک، د اوبو، د دارو درملو او نورو ورځني لازمي موادو کمښت به په دغه سیمه کې سخت بشري ناورین رامنځته کړي. په لسګو نظر کسان لا اوس هم د سواد د درې او شاوخوا ولسوالۍ کې بند پاتې دي. د بشر د حقوقو د څارنې سازمان ته مسلسل راپورونه په لاس ورغلي چې وایي په داسې حال کې چې ملکي کسان د خوراکي موادو د موندلو او یا د جګړې له سیمې څخه هلته چې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز دی د وتلو هڅه کوي، د حکومت د توپخانې او بمباریو په نتیجه کې ډیرو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د بشر حقوقو د څارنې سازمان په جګړې کې له ټولو داخلو خواوو غوښتي چې په هره توګه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره لارې چارې وسنجوي. په آسیا کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان مشر براد آدمز وایي که د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې ګرز بندیز چې د دوه اونۍ راهیسې دوام لري لري نه کړي، نو هغه خلک چې د سوات او شاوخوا سیمو کې بند پاتې دي د یو سخت بحران سره به مخامخ شي. ښاغلی آدم زیاتوي د پاکستان حکومت نه باید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مات لپاره عام خلک په داسې یو حالت کې محاصره کړي چې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او دارو درمل نه لري. د بشر د حقوقو د څارنې سازمان د تحقیقاتو له مخې څرګند شوی چې د ګلجبه، علی ګرام او نورو کلي خلکو چې د پاکستان د حکومت د امر پر اساس خپل کورونه پرېښودل، اوس د شکردرې په ښار کې بند پاتې سوي دي. ټول هغه کسان چې د جګړو له امله بې ځایه سوي دي، د خوراکي موادو، د څښاک، د اوبو او دارو درمل د نه لرلو شکایت کوي.
د فرا هیواد په رپورټ کې مو د پاکستان د وروستیو د حکومت او د پاوچ ترمنځ د وروستیو نښتو په ترڅ کې د بې ځایه سویو کورنیو د وضعیت په اړه واورېدل. د پاکستان د پاوچ ویاند د هراباس وایي په منګوره کې یې پوځونو د پام وړ پرمختګ کړی دی او په زیاتو سیمو کې کور په کور تلاشي روانې دي. ابو صبر راځو د شمالي کوریا په اړه د ازادي راډیو یو تحلیلي مطلب راخلو. د شمالي کوریا حکومت پرون اعلان وکړ چې دوه تازه راکټي ازموینې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما چې کله په جنوري کې لوړه وکړه، ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا او ایران په څیر د امریکا له مخالفو هیوادونو سره به د سولې خبرې وکړي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د اتمي ازموینې څخه وروسته وویل چې دا کار د منلو وړ نه دی او نړۍ له تهدید سره مخامخ کوي. دا چې د جمهور رئیس باراک اوباما دا وړاندیز بعد د پخوانی دریځ چې د پخوانی ولسمشر جورج بوش له دریځ سره مخالف و، آیا د پینګیانګ اتمی تجربه او د اتمی توغندوی ازموینې او همدارز د ایران د ولسمشر څرګندونې به جمهور رئیس باراک اوباما جدي خبرو ته وهڅوي او که به یې په دې اړه جدي دریځ خپلولو ته وهڅوي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو تحلیلي مطلب پور کړی چې احمد شبری جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله د جنوري په میاشت کې ولسمشر شو، نو یو اونۍ وروسته وویل که چیرته د ایران په څیر هیوادونه موږ ته د دوستۍ لاس راوغځوي، موږ به هم لاس ورکړو. خو د دوشنبه په ورځ شمالي کوریا دې وړاندیز ته سخت ځواب ووایه. اتومي تجربه یې وکړه، داسې تجربه چې د ساينس پوهانو په وینا په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما او ناګاساکي باندې د امریکا د اتمي بمونو په اندازه دا بم غشتلی و. پیونګیانګ په دې ازموینې پسې د نسبتا لنډ واټن توغندي وازمویل. د ملګرو ملتو امنیت شورا دا تجربې وغندلې. بل لور ته د ایران ولسمشر احمدی نژاد روان اونۍ وویل هغه وخت پای ته رسیدلی دی چې ایران له لویدیځ سره د خپلو اتمي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د ایران د ولسمشر او د شمالي کوریا ازموینو واشنگتن ته اندیښنې پیدا کړې او په امریکا کې ولسمشر اوباما ته وویل شول چې د امریکا له دښمنانو سره له خبرو لاس واخلي. په واشنگتن کې دا پوښتنه کېږي چې د ایران او شمالي کوریا وروستۍ هڅې د دوی د بهرنۍ تګلارې څرګندوی کوي یا دا د دوی کورني مسایل دي او کېدای شي چې لا هم له واشنگتن سره د روغې جوړې خبرې وشي. د بریتانیا د لیډز په پوهنتون کې د شمالي کوریا د سیاسي چارو څېړونکی ایډن فاستر وایي د پیونګیانګ اصلي هدف شایي دا وي چې دغه هیواد کورنۍ ستونزې لري، نو غواړي چې پام بل لور ته واړوي. د ښاغلي فاستر په وینا د شمالي کوریا مشر کیم یونګ هیل تیر کال مغزي سکته وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د له دریو زامونو به کوم یو له دوه وروسته واکمن شي. د پیونګیانګ دا کار شایي عجیب ښکاره شي، خو زما په باور دوی د قدرت د انتقال په حساس وخت کې دي. دوی غواړي چې داسې څه وکړي چې په یو حساس وخت کې له نورو هیوادونو ځان وساتي، نو نوی هڅې دا معنی نه لري چې دغه هیواد داسې سیاست پر مخ بیایي چې جګړې ته بلنه ورکوي. د ایران په برخه کې هم دې ته ورته نظر شته. د جون په 12مه په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. تر دې نیټې مخکې احمد نژاد غواړي پر خپل سخت دریځ بیا بیا ټینګار وکړي څو د خپلو سیالو اصلاح غوښتونکو په منځ کې ځان راڅرګند کړي. احمد نژاد تیره اونۍ پر پخواني ولسمشر محمد خاتمی انتقاد وکړ چې ویلي دي د 2003 او 2005 میلادي کلونو ترمنځ له لویدیځ سره د ښه اعتماد رامنځته کېدو مناسب وخت و. احمد نژاد وویل دا شرمونکې خبره ده. تر انتخاباتو مخکې د احمد نژاد خبرې او د شمالي کوریا د نوي مشر د ټاکلو له مسلې سره دا پوښتنې پیدا شوې دي چې د دوی د دې اونۍ فعالیتونه د کورنیو سیاستونو زیږنده دي که د دوی بهرنی سیاست همداسې دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په ګرجستان کې د خپلواکۍ کلیزه د سیاسي اختلافاتو په اوج کې ولمنځل شو. د مخالف ګوندونو پلویان د مارش لپاره د پایتخت تبلیسی کې د فوټبال په ستر لوبغالي کې سره راوځي سو او د جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی د استعفا غوښتنه کوله. ګرجستان په 1991 کال د می پښ پرشتمه د پخوانی شوروي څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د رپورټونو په حواله د تبلیسی د فوټبال لوبغالي چې د لشتره شپې 2000 کسانو لپاره ځای لري په مخالفینو ډکو. چارواکو د اعتراض کوونکو او پوځیانو ترمنځ د ممکنو نشټو د مخنیوي لپاره د خپلواکۍ د جشن په مناسبت پوځي پریډ لغوه کړ. په تبلیسی کې تقریبا په 13 میاشت کې د مخالف ګوند پلویان د جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی د استعفا غوښتلو لپاره اعتراضي مظاهره کوي. مخالفین په جمهور رئیس ساکاشویلی تور لګوي چې تر ډیره هدايه د دیکتاتوري ته مخه کړې ده او تیر کال یې له روسیې سره په جګړه کې سم اقدام نه دی کړی. فریده هوټ سیفی په ګرجستان کې د خپلواکۍ د جشن او په دغه هیواد کې د سیاسي اختلافاتو په درشل کې د جمهور رئیس ساکاشویلی او د مخالف ګوند ترمنځ ورستیو لانجوته کتنه وکړي.
په دې ورسېو کې ولیدل شول چې د ګرجستان د اردو باغی عسکرو له پولیسو سره خونړۍ جګړه درلوده. د حکومت مخالف او مظاهره کوونکو د پایتخت تبلیسی په سړکونو کې له شور ډکو مظاهرو سره د تګ راتک مخه نیولې و. ګرجستان په یو ډیر نازک پړاو کې دی. له جمهور رئیس ساکاشویلی څخه ورسته ورځې نارضایتي ډیریږي او په هیواد کې سیاسي کړکیچ زور اخیسته. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د یوې بلې حملې خطر خپل سیوری خور کړی دی. د ګرجستان مقامات او یو شمیر نور لویدیز مقامات له ویرې ډک خبرداري ورکوي او وایي چې مسکو په ښکاره توګه د جمهور رئیس ساکاشویلی د لرې کولو لپاره هڅې کوي. دوی وایي له یو کال راهیسې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 15 ورځنۍ جګړې وروسته روسیا پر ګرجستان د یوې بلې حملې تابعیه کوي. د سیمې د چارو کارپوه شاهین عباسوف چې په باکو کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل تیر کال د ګرجستان پر ابخازیا او جنوبي اوسیتیا روسیا په خپلو حملو کې عملاً بریالی شوه او دا د مسکو لخوا پر ګرجستان د بیرته برلاسي لپاره د پراخو هڅو یو پیل دی.
روسیا په لومړۍ جګړه کې خپلو هدفونو ته ونه رسیده. هدف د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا استقلال نه و. هدف دا و چې په ګرجستان او په مجموع کې په ټوله سیمه کې د لویدیز له اغېز څخه مخنیوی وکړي. زه په دې نه پوهېږم چې وضع به څرنګه شي، خو زه د تشنج د ډېرېدو خطر لرې نه بولم.
سیاسي کارپوهان او مقامات په دې باور دي چې د مسکو د وروستي ګواښونه په ګرجستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي، څو ګرجستان د روسیې له بهرني سیاست سره سم وچلیږي. د ګرجستان مقامات ادعا کوي چې مسکو لږ تر لږه د دولت له یو شمېر مخالفینو څخه ملاتړ کوي او په غیر مستقیمه توګه ورته مالي مرستې رسوي. په دې وروستیو کې د دولت مخالفینو چې د مظاهرو په ترڅ کې سړکونه بندول د جمهور رئیس ساکاشویلی د لرې کولو غوښتنه کوله. مسکو د ګرجستانیانو پر حساسیت پوهیږي او په ګرجستان کې د یو مسکو پلوي دولت رامنځته کول به ډیر پوځي لګښت وغواړي. د سیاسي کتونکو په اند بل ډیره خلاره دا ده چې جمهور رئیس ساکاشویلی لري شي او پر ځای بل څوک چې تر د کمزوري وي د چارو واګې تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ساکاشویلی له سیاسي پلوه ډیر کمزوري شوی او له ناټو سره د ګرجستان د یو ځای کېدو لړۍ ځنډیدلې، یوازې د حملې ګواښونه به د مسکو لپاره کافي وي چې خپل هدفونه له دې لارې ترلاسه کړي.
آزادی او اوریدونکو، دا ساتي اوریدونکو د دیونه خبرونه ته مو اجملان ته هرکلی کوم. دوستانو په دې هیله چې د ژوند شپې ورسې په مو په خوخه تیریږي، دا ونه مهم د غنو اوریدونکو پیغامونه تر لاسه کړی دي. په دې پیغامونو کې دوی خپل غنې ستونزې یاد کړی دي. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زما نوم عبدالوارث صالح د کاپیسا د ولایت د تګاب د ولسوالۍ د مهاجرینو نماینده د کابل نه د ارزان قیمت د احمد شاه بابا مینه نه تای سره په تماس کې محترم استاد نه اله کوم. زما ټول پیغام د رسنیو ټول نشر کړي. د جناب کرشا ته دا پیغام لرم چې ټول ولایتو ته مهاجرینو ته سړکونه ورکول شول او د کاپیسا د ولایت خلک راغلی دی په ارزان قیمت کې د کلی چرخی کې په باغ داوود کې ډر په دغه سره روخ دي. اما په هغه کتنه نه دی او مونږ ته درا درکل چې مونږ د کور خواندان شو او اوس مونږ هیڅ کم خیمه قران کړه دا اندر سیستم وو که څوک شي مونږ ته کوم ملاو شي کنه د خوار او غریب په څنډه به څوک وي دا به ونه کی دا په کار دي سره کوم چې موږ هر واوري د مظلومانو ملت نه خپل خبر شي قلب ډیر مجبور او مجبوري سره روخ دي حتی چې خود پښین ته راځي
لماذا پښتنه د دامې نظر ده چې د سعودي د ویزو د خلاصولو سره به ان شاء الله د افغانستان د خلکو د کاچاک مخنیوي ان شاء الله وسی د ما په خیال باندې باید چې د سعودي ویزه خلاص شي ان شاء الله ډیر تر ډیره به د کاچاک برو ان شاء الله مخنیوي وسی د کاچاک مسله به ان شاء الله حل شي.
السلام علیکم د زادۍ د رادیو کارکونکو ټول ته سلام نوایم. زه حمید وردګ د سید آباد ولسوالۍ د کاریای اوتړي په ایران څخه تلیفون کوم. و زلته په ایران کې په افغانیان باندې سخت ظلم روان دی او د سخت بیکاری سره مخامخ شوی یو. دغه د موږ خبرې د هوا په صفو کې حمید کردی صاحب ته ورسوئ. سلام علیکم. زم حمید افغان د ایران څخه خبرې کوم درته. حمید کردی څخه زه دغه غوښتنه غواړم چې هغه د ایران څخه د حکومت د طرفه خبرې وکړه چې په افغانانو باندې په ایران کې ډېر سخت ظلم روان دی او د ډېرې بیکارۍ سره مخامخ شوي دي. دا خبرې د هوا په صفه کې حمید کردی صاحب ته ورسیږي.
زه محمد قدیر وردګ د خوجکالان اوسیدونکی یم. په افغانستان کې د هر دولت د خوا دا د سولې خبرې کوي وایي چې موږ به د طالبانو سره خبرې وکړو. خو موږ د افغانستان مظلوم ولس دا غواړو چې په افغانستان کې د قرآن عظیم الشان قانون قایم شي، هر ځای کې سوله راتللی شي. نو دغه بې ځایه نیول او په جیلونو کې اچول او ملکي خلکو بمبارونه باید پای ته ورسیږي. څو پورې به دغه مسلمان کړیږي او کونډې یتیمان به پاتې کېږي او په سرو سترګو به ژړېږي. نور خلک انصاف وکړئ. ای رهبرانو، ډېر مو په دوی مظلوم ولس باندې هر څه وکړله، هر څه بدماشۍ مو په زده کړې. نور د خدای په لیاس دغه د قرآن قانون پرېږدي چې په خپل ولس کې قایم شي.
پیغام دسته ده دو مالدردان ده کامیر و لسواله دو قطفیل و لفورا دسی دسی دو شورا دهی استاسنا یو مخترمانه ده لرم جزمن پیغام ده چارواک و غبون تغور سوائی منگا ده کابل او دسینار ده دوار و سندین پا غالمانه جزمن زراتی زمکی او کورون دهی دغه زمنګ زراعتي ځمکې او کورونه د کابل او کونړ د دواړو سیندونو د تهدید سره مخامخ دي. اوس زمنګ دپاره چې موږ هر څومره هلې ځلې منډې تړلې وکړلې، په هغه کې زمونږ دپاره یوه پروژه په ډېرو کمو پیسو چې هغه یو څلوېښت زره ډالرو چې د وړو کې د مالګې په حساب باندې یو اندازه کار شوی دی. اوس فعلا هم زمنګ ازمکې د دې سلسله سره مخامخ دي. زمنګ ازمکې وړي کورونه زمنګ تخریبوي او په دې تر اوسه پورې زمنګ د دې حساب باندې چا کوم غم نه دی کړی. خلکو په اوسو ډګونو او خوړونو کې دیوالونه وکړه او زمنګ مشکلات هماغه شانې پراته دي. زمنګ دا هیله کوو چې زمنګ لپاره کافي دیوال وشي، چې زمنګ د سیمې مخنیوی وشي، زمنګ زراعتي ځمکې او کورونه زمنګ د دغه تخریب څخه خلاص شي. لوړ چارواکي کولی شي چې دې لپاره یو هیئت تعین کړي او راشي او د نږدې نه زمنګ ساحه وګوري.
سلام د اسلام څخه خبر کوم. زه په وطن کې د زابل د علایات د شینکری د ولسوالۍ د اکازو د کلی یم. او په فایده دا پایس ګرام تر دې صاحب سوسی د افغانستان تر په دغه د افغانستان خلک او ایران ته ځي. تاسو دا په دې د څه کې پښتنه ولې او دغه په اړه باندې ولې د پلانټونه نه کیږي دا د ایران حکومت پر څه پښتنه نه
جلال آباد کې چې کوم د افغان مهاجرینو او ریاست په دغه ریاست کې کوم مامورین چې دي یا د څوکیداران چې دي هغه ټول د مهاجرونو په ډېر شدت سره او په ډېر ظلم او چاکی سره پیسې اخلي. نو دا خبره زمونږ د لوړو چارواکو ته ورسوه چې به چې دینه دا پلټنه وشي او دوی د کوم مشکل جدي حل شي. کیم کې چې دا خلک چمتری په کیم کې اوسېږي، دا خلک زیاتو مشکلو سره مخ دي. دا غوطله باید زره زره توضیح وشي.
زه امین الله د پکتیکا ولایت کې سروزي په ولسوالۍ کې د ښوونکي په صفت دنده اجرا کوم. زما شکایت د وزارت مریض څخه دی. موږ ته د 1300 واټیا کال د څلورو میاشتو معاش نه دی راکړل شوی. زما غږ لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي ته خپل معاش زر تر زره ځان نه کړل شي موږ به د فروزي په ولسوالۍ کې ټول ښوونځي بند کړو.
مونږ لاور په ښار کې اوسېږو. د عبدالمجید مې نوم دی. د تخار د ولایت او د ولسوالۍ شکمیش د بادګذر د کلي یم. نو په دې لاور کې داسې ورځ دې پولیسو جوړه کړې ده چې بالکل نه سړی تې بار وتلی شي نه بار ته ګرځېدلی شي. موږ کرزي صاحب دا پیغام دی چې دې پولیسو خو موږ لوټ کړو در بدر کړو بس نه کار ته نه کولی شو نه دغه ځې نه کولی د شپې په کورو باندې چاپې لګوي. موږ غور وکړي یا موږ یو خواته کې
کارخان د میاوالی کلباغ د کمه غږېږم. خوار غریب ماجر یم. دا مونږ په باره کې دا پاکستان څه دغه کړي دي چې مونږ خوار ماجر ټول یو جړی ماشومان جړی سره په دې باره کې دی پاکستان دې مونږ سره لږ امداد وکړي. دا پولیس مونږ تنګوي ماشومان تنګوي خپل وطن ته ځو پسې مونږ نه پرېږدي. اوس هر سړی چې ګیر کې لاور کم پابندې لګولې ده تنګوي سره پیسې د ګودامو څخه پټ پټ مش خلک جګوي پیسې ځنې اخلي لک پنځوس شپېته زره بیا و پیسې لاکي چې کاټ والا یې هغه نیسي چې بیا کاټ یې هغه هغه نیسي. دا مونږ سره دی پاکستان لشکر وروسته امداد وکړي مونږ غریب ماجر دې پرېږدي مونږ دې نه تنګوي. و موږ کاروبارونه سره پاتې لک دوه لکه روپو هر کاروبار د خلکو ته پاتې دی مونږ دې نه ننوتې پاکستان ته راغلي یو.
سلام علیکم ازادي راډیو. زمونږ دا پیغامونه ورته راوړو چې د پاکستان کې ډېر حکومت هم پاسابوي عوام هم پاسابوي ورور داسې حساب دی چې کاروبارونه په ټپه درېدلي. دلته زمونږ کاروباري خلک دي په پاکستان کې داسې حساب دی چې دا کاروبار هم راسینه په غټه ووایي او ټول غریبانان یو غټ کانې ته کښېنولي دي. لس لکه شل لکه روپو کاروبارونه مې دلته دي. دا اوس پیسې په پنجابیانو باندې بندې دي. موږ په دې باندې کارونه مونږ چیرې چې حکومت نیولي وو بس جیل ګالو بس دغه درې ټایم ډوډۍ هم نه راکېږه یو ټایم نه پوره نه راکوي ورور څه وکړو.
مور دلاور ما سره انډوالان ټول نه عبدالبشیر او ګل زمان نور انډوالان ټول ناسې مور ورور خپل دکانو خپل کورونو څخه نه څه وتلی او د دغه ډېر په پولیسو په عذاب کړي سره مور غریبانه خلک هغه سلو څوک یو کاروبار کوي چې په خلکو پیسې پر خلکو باندې نه راکوي سره او ډېر په تکلیف مور د کرزي صاحب څخه دا خواهش کوي چې مور سره دې څه مدد کړي په دغه باره کې سره. السلام علیکم. ډېر خپله ورځ نیولی وم پرون شل زره روپۍ راڅخه اخیستې دي. شناختي کارت اصلي افغانستاني را سره وه هغه راڅخه وشکړو څوک څوک یې ځي وهله م وترټله م پوچره دې راته ویلي دي
مشکلات
پټول ته دا کټ راک کټ وو کوي کټونه چې دا ولا تا وله بالکل پچا باندې کټو دا ټول په مور کړي دي. زموږ چانو په دغه باندې خپل دکانداري کوم د کپڑے دکان نه دي. نو موږ دې تنګل کوي موږ ته کدي تاسو دا خوښ کوي چې موږ ته غم مو خورل چې موږ کار باندې موږ په چیرې په خلکو باندې دي نو څه وتا کورونه مو دلی دي بچانو دلی دي حالت نو سلا وطن مو خراب دي کدي تاسو دا خوښ کوي چې یو مال ته سم دی مدل ته سم کې
پای مور دلاور محمد دین خان ته مور خبرې کوم. مور دلاور کې ډېر پتنګ شي دې لا پولیس دلا سه دې نو کنه کاټ والا ګور نه به غیر کاټ ګور هر سره نسی کاټ والا ونه ول الله زره پنځل زره غواړي دې شل زره دې غواړي کله یې لکی کله نه کې بس ټول پتنګ کې سر مور د کردې سر څخه دا خواهش کوي چې مور سر دې سمرا سوت په دا بارا کې سر.
زه مولا خان ته مور دلاور نه خبرې کوم. زه د کردې صاحب زغه دا درخواست کوم چې په پاکستان کې ولې مونږ افغان مهاجر تنګیږو او د مهاجرو په باره کې باید کرزی صاحب د پاکستان د مشرانو سره خبرې وکړي. وسلام.
وره موږ د باریدا سوالات د غرماج ولسوالۍ د کرنالۍ د کې د اسپانس کاسه په اسفان کې په ځل خانې نه وتیږي د بسار نه او د غوښخبر موږ یې په لار باندې 15 لکه تمره غاړي. وسلام.
نو یو له ورته تا غته ورور د ګر جنګره څخه ژرګه زم نم نن تر تا خمه چې دغه خلک چې دغه پیغامونه خبروي
کردی صاحب داسې وو چې کردی صاحب داسې چې دا خلک وو کردی صاحب څه کړی دا خلک وو چارواک څه کړی دي کوم دغه وو څه کړی دي چې هغه په ټول وو کې پرستان دي ساتي سرادر جنگر چې څه ساتي طالبان دي ساتي کردی صاحب جوړی طالبان ورانی دي دا په کردی په واسه چې دی جوړ کې او طالبان به ستوران کې د ټلیفون خادي دی ودی نور خرابې رسی سره تم خرابې مننه په شخي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا آزادی ریڈیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بلے اجی محمد نبی هم د کندهار څخه سازمان په ټلیفون راغلم او د آزادی ریڈیو او پیغامونو د خبرونه موږ دا هغه پیغام ترته وو چې موږ یو مشکل لرو هغه دا چې تېره میاشت د ناتو یا ایساب قواو مشر وو چې نور به موږ په افغانستان کې چاپې نه وو کې وو هم د ورځې وو خو تېره ورځ د کندهار ولایت په ژړۍ ولسوالۍ کې د ایتلاف قواو چاپه والی ده او یو ولسنه عام وګړي په شهادت ترڅو چې ژړۍ کشنیان ماشومان د شپې څو تنه د ځان سره به ولیدي آیا کدا امریکایان نه یا ناتو سرچر نه دا څوک چې افغان افکار هیڅ نه و دا خلک دي د ورځې هم نیولې سوی او د پولیسو په ساتنه د پولیسو د پورتې سره او د افغانستان د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې په جاله جدي سره نه وکړي همدا لامل دی چې نور دا خلک نه غواړي د حکومت سره همکاري وکړي او د حکومت سره لاس یو کړي ځکه چې هغه هر څومره کوشش وکړي خو بیا هم د نور خلکو د خاص څخه یا مثلا د پردي د خاص څخه د پردي په شیطاناتو په سترګو ګلوي او په پندې شریکي باندې یو بل ته شیطانت کوي او دا احساس کوي راځي دا هغه له منځه څخه وړي
ټول افغان مهاجرین رونه د افغانستان جمهور محترم حامد کرزی ته دا وایو چې مخکنی انتخاباتو افغان مهاجرینو په پاکستان کې خپل حیاتات درکړه او ته یې صدارت منصب ای کامیاب کړی په دې وخت کې افغان مهاجرونو ډېری هلي ارزو پیدا شوې مګر افغان مهاجرونو ارزو هلي د خاور سره خاوت شوې مګر تاسو سره وایي چې ستاسو حکومت د افغان مهاجرونو لپاره د 2 روپۍ خدمت او پوښتنه ونه کړې شو صرف تاسو مننه کړی ده آیا افغان مهاجر رور تعلیم ضرورت صحت ضرورت کار روزګار ضرورت مسافر ویزی ورکول خارجي ملک دا خدمت حق نو دا خبرې پریږدو په خپل ځای په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو بد رویه د افغانانو سره دی ګنا نیول تکول روپۍ اخیستل بندې کول د شتګر ویل امریکای غلام ایجنټان ویل کرزی صاحب ته د امریکای پیټو ویل او داسې نور الفاظ استعمالول دي حالانکه قانوني اسناد کارتونه لري په مطبوعاتو کې توندې سختې لهجې د افغانانو پورې وی
نو ګرانو دوستانو موږ تاسو پیغامونه خبر کړ په دې هیله چې اغه کسانو بس تاسو غوړیدلې کوم چې کولای شي تاسو دوستونو زده حواري لپاره حل ځلې وکړي که چیرې تاسو هم غواړئ چې د خپل سیمایي دوستونو په اړه د ازادي اوریدونکو خبرونه ته خپل پیغام ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته زنګ ووهي شمیره ده 00422211215 تر بلې خبرونه مو علامل دي ازادي رادیو د نور خبرونه دا اوریدو بل
سرشال کا او چت پروت پسل فیما بی بی شیرینی زڑ گلے ربان دیوا جب سرشال جوڑلا سنا بی بی شیرینی She